په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته ستړي مسي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بډې اخیستنې په تور د امیر روغتیا وزارت څلور تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړي خوشبیني او د جمعې په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څه ډول دی. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلی سي چې فریبا ظاهر قربانای مخ خبرونه په خبرونو پیلو احمد شي بر وړاندې کوي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک وادونه وبلل. د افغانستان د روغتیا وزارت څلور کارکونکي د بډو په تور ونیول شول او د امریکا منتخب ولسمشر د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې شکایت وکړ. بشپړ خبرونه د بی پولی خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار له امله وژل شوي دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیه پخواني مشر افضل بټ د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې 2000 شلم کال د خبریالانو لپاره ډیر بد و.
دو زره شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال و. پخوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 شلم کال کې خبریالان په نخښ شول داسې پخوا نه دي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی په خپل کلنی راپور کې دا هم ویل چې اکثر خبریالان قصدا د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وشل شوي دي، لکه د تنظیم شوي جرمونو، اداري فساد او بیا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي چې و تنه د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوي. د افغانستان لوی څارنوالي وویل چې د روغتیا وزارت څلور کارکونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه
د عامه روغتیا وزارت څلور تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوي دي، په توقیف کې دي.
رسولي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 48 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پڼه کې څرګندوي چې دلیلی د سره د حمله له امله وفات شوی دی. دغه وزارت د دلیلی مړینه یو ستره ضایعه بللې او ویلې دی چې د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلی په غزنی کې سېشېدلی او د قطر په پانتون کې انجینري لوستې وه. دی په 1998 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو کمیټه آی سیسکو د هرات جام منار د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو پولیس کې شامل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د آی سیسکو د پریکړه ستایلې او ویلې دي چې جام منار د افغانستان لومړی لرغونی اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو پولیس کې شامل شوی دی. جام منار تر دې مخکې په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي میراثونو پولیس کې شامل شوی و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا له لوري د لسیزي د غوره لوبغاړی په غوره کېدو خوشي څرګنده کړه. د کرکټ نړیوال شورا ته وویل
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز لوبو
راشد خان وای نه پوهیږم چې څه ووایم. زه د خپلو مینهوالو لپاره ډیر خوښ یم چې دا جایزه یې ګټلې ده او د له هغو ټولو مننه کړې ده چې د ده ملاتړ یې کړی دی یا هڅولې دی څو د لسیزي د غوره لوبغاړي په توګه وټاکل شي او د دا خبره هم کړې ده چې د یو افغان په توګه دا ځانګړی شی بیوي. د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري راشد خان د شلو ورونو د لسیزي غوره لوبغاړی وټاکل شو او د هند د کرکټ کپتان ویراټ کوهلي د یو ورځنۍ لوبو غوره لوبغاړی شو او د استرالیا د ټیسټ لوبو پخوانی کپتان ستیف سمیت د تسلوبو د لسیزي غوره لوبغاړی انتخاب شو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کړي دي. جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویل چې د ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. همدارس د واک د لیش لپاره د اداري او بودیجې له لوري د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
And right now, اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې دی، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدېدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوی. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري، څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په ځواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړي دي چې د واک لیشته لا هم د دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د لیشت د ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر ده چې د روسیې د فدرالي امنیت اداروي د نشي موادو د وینړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداروي کوکاین له دې شبکې نیولې دي چې ارزښت تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه، راغلي دي چې د شبکې په ټوله اروپا، جنوبي امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، لوړه د تودوش لوړه درجه 15 ټیټه منفی 8. هرات اسمان نیمه وریز، لوړه درجه 16 ټیټه منفی 16. کندهار اسمان شین، د تودوش لوړه درجه 12 ټیټه منفی 16. مزار شریف اسمان شین، لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 16. جلال آباد اسمان شین، لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
دوستانو د ازادي راډیو څخه مو تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلای شئ. پاتمو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیولې دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د بی پول خبریالانو کلنی راپور وایي افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. اخوا د نورستان په دینو ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو تړل او د خلکو خبرګون اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان د شلوري زور لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزې ګټلو په اړه خوشي څرګندوي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدای سي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د دغه وزارت له کارکونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی سرنوالي معلومات نه دي شریک کړي. نور حال زما د همکار پر راپور کوي.
د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي د سه شنبه پورځ ازادي راډیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانی ول سوی کسانو چړنې روانې دي.
چهار تن از مربوطات
عامه روغتیا وزارت له مربوطاتو څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سرنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او عمومي ریاست سره په همکاري نیولې. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سرنوالۍ له لوري تر څړنې لاندې
دي. ښاغلی رسولي زیات کړه لوی سرنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضيه به د قانون پر رڼا کې وچړي او پایلې به یې له ولس سره شریکی کړي. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې به سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړه چې دغه کسان بیګم خام له وزارت اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک سرچینی سن وایي او نه هم لوی سرنوالۍ په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونای چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ستي امنیتي وزارت په تړاو د جرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی سرنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې سرنوالي او امنیت ملي مشرانو جرګې ته کوم معلومات رالیږلی نه دي. د واقعیت په مورد کې موږ غواړو چې دا بررسی او دا تحقیق قانونی شي. تر اوسه پورې دا خپل قانونی مراحل طی کړی نه دي. دا د اتهام او د مظنونیت په حالت کې
ښاغلي ایزیدیار وایي چې یو پلاوی ټاکل سوی ده تر څو قضیې او شواهد وڅېړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پرېکړه کوي. لوی څارنوالي دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپول او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کېږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2,500,000 د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړی فوزیه کوفي د سولې د ترسره سوي خبرو پایلو ته خوشبینه ده او وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د خبرې لستونزو ډکې خو هیله بخونکې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز العمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره څلور مورده او یو ویشت ماده لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیه کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوحې هوکړه د خبرو په طرز العمل کې د مذاکراتو دی و اصل په توګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لومړی هغه د خبرو د اساس په توګه نه مني بلکې د طالبانو د غوښتنې په توګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلای دی.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است.
د دوحې د تړون بحث د طالبانو سیاسی هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسي هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او له ډېرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه وه او دا باید انعکاس پیدا کړي.
در سالهای متمادی ای باید انعکاس کنه.
فوزیه کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز العمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوی دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې لدی وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروې او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی فوزیه کوفی د غراز وایي چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅکله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه ده مطرح شوی او په دې اړه خبر شوی راپورونه ناسم دي.
دوستانو، د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د غړي د څرګندونې داسې مال خبریږي چې لا هم په افغانستان کې د جګړو ډګرونه تاوده دي او په همدې حال کې په 2020 کال کې لږ تر لږه 15 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د بی پولو خبریالانو ټولنې کلنی راپور کې راغلي دي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلې. د دې راپور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شئ.
د بی پولي خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبې په ورځ خپور شو پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیری و کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2000 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل سویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
دا دغه کمپاین هدف دا دی چې موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې په هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وایي د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولي خبریالانو په راپور کې راغلي چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 910 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادۍ لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بې پولي خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالانې زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بې پولي خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سویو وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دو میاشتو کې د تولونیز پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیری خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوان او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
څنګه خلاص د رادیو ری اوس به ورسو نورستان ته چیرې چې د درې ورځو او بخښي د درې ولویدیز ولسوالۍ اوسیدونکو یې د روغتیا وزارت او عهد همکاري موسسه خلاف لاریون کړی دی. لاریون کوونکې ادعا کوي چې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي او دوی له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل زموږ همکاره کوي.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاوو د نشتوالي له امله لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي، خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کیږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخکې چې پرسامول پیدا کېده اوس هماغه پرسامول هم نشته. او هوا یخه ده، راشي کورونو چې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو، کلینیکونه نشته. او رسوکو
په نورستان کې عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې، خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
درمل نشته، کلینیکونه د طالبان لخوا بندي، حتی لس کلینیکه دفتري پرسونل چې دوی د نه هم استماش نه ورکول شوی، هغه د احد دفتر تړلې. د کلینیکي پرسونل چې راکم چې کلینیکونو کې د دوی د دوه استماش نه پات دا ستونزه موږ د عام روغتیا وزارت سره مکتوبي او په رسمي شکل سره شریکه کړې ده، هغوی د حل وعده کړې ده.
د روان لمریز کال لومړۍ ورځو څخه په نورستان کې صحي کارکوونکي د ماشونو او په روغتي مرکزونو کې د اسانتیاو د نشټوالي په وجه ستونزې ګالي، او د دې په غبرګون کې نږدې درې میاشتې کلینیکونه تړلي وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري ل نورستان څخه خوست ورزو هلته چې لسګونه ښځو او نارینه وو ته په اتو بیلابیلو برخو کې حرفوي پروګرامونه پیل سول. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه اخیستې چې 160 تنه پکې ښځې دي. دا چې په دې پروګرام کې کومې برخې شامل دي ل خوست زموږ همکار په دې راپور کې به وورو.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپل کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرملي وي چې ناچار وي، کونډ وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جمله خلکو څخه وو. په تو بلابلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ځوان وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړه ورکړل.
د نوریا او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنۍ او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې مونږ ته داسې پروګرامونه په لاره واچول او مونږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفاقې په تیارول کې کومک وکړو او خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفاقه تیار کړو.
د موسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالیو ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولای شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه. او همدارنګه مونږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالیو ته هم دا برنامه وغځول شي او د کټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کټونو شتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکو چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل ان شاء الله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوي دي ان شاء الله چې موږ په انده کې د خپل مسلک انده د زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د دې په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبت ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبروي کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سپورت ډګر ته ورسو. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوش دی د شلوري زلوبو د لسیزې غوره لوبغاړی جایزه ګټله. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خبرسوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړو جایزه ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستي لاسته راوړنه خوشي ښودلې ده. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اوري.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینهوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
no pohegam atsuwaim zami de minawalo la para dir khakhim che da jay sami wagatla la ha tulu manana kom chizma la tali kare aw hatsawale tar tsu da la sizi gora lo pa chi mata de afan potoga da zangri shi biwi
د لسیز غوړو لوبغاړو لپاره د جایزې ګټلو لړۍ د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 2000 کال په ورستۍ میاشت کې پیل شوې وه، چې د ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کوهلی بیا د 500 لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوي دي. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا د راشد خان تاریخي بریا بولي چې تر ډیره به ژوندی پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډېر ښه زیری و، او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات و او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډېر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګوري تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګوري ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لورې وستایل شوه او ډېری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقي چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د 20 لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بیخونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل را پاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي، کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په ټی ټوینټی کې 13 کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
امروز حقوق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. له آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ شاوخوا زر پناه غوښتونکي په بوسنیا کې په ساړه ژمي کې بې سر پناه پاتې دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په لیپا کې د پناه غوښتونکو کم ته اور ورته سوی وو. د رویټرز خبري اژانس راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوختي چې دا پناه غوښتونکي چیرې ځای پر ځای کې. په دغو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. له ملالۍ بشیر څخه د راپور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناغشتون کې د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په 23 نیټه په لیپا کې د پناغشتونکو کمپ اور اخیستی وو او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې شوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناغشتونکی دی.
تیرې 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخاری نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسو وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 500 پناه غوښتونکي اوسي. که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتر کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل شوی وو. ټاکل شوی وو دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 23 نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه وو. اوس دا څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی، خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپای ټولنې د پناغښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 8 میلیونه یورو ورکړي او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه کړي ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکي کې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستان و مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي راډیو خبرونه را سره واردلې او ورستی او دری مجله زما همکار سید سمیع بسرندی کې اوسه فشار اغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، سلام.